احمد صاحب مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې د سرپل د چارواکو په وینا واوري چې وایي د میرزا اولنګ د سیمې ناورین تر هغه ډیر ژور دی چې په رسنیو کې تر اوسه د هغه په اړه معلومات خپره شوي دي. تمه ده چې نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل اعتراضي لاریون په ترڅ کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان له تازه سیاسي کړکیچه مو هم په دې خبرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژلو خبر رد کړ. د سرپل د چارواکو په وینا په سیاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو مخته ځي، او د پاکستان د پخواني سریاسم میرمن بیګم کلثوم نواز د صدارت انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایي بریډ پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژلو خبر رد کړی دی او ویلي دي چې د دې بریډ په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو بیان باب پورتمن رویټرز اژانس ته وویل وسلوالو په یوې وسیلې کې وسلې بارولې، هغوی موږ څارل او د هوایي بریډ په ترڅ کې مو له منځه یوړل. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو پنځه یاغیان وژلي او دوه تنه ټپیان کړي دي. تر دې مخکې په هسکه مینه ولسوالۍ کې چارواکو ویلي وو چې امریکایي الوتکې یو مسافر وړونکی موټر او یو کور په نقشه کړی چې شپاړس ملکیان یې چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي وژلي دي. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د بیرته نیولو لپاره عملیات په سستۍ پرمخ ځي، ځکه سیمه غرنۍ ده او هوارې لارې کمې دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلي د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات د پنجشنبې په شپه پیل شوي او روان دي، خو ډېر پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دشمن په لوړو سیمو کې ځای پر ځای شوی او مقاومت کوي، نو موږ زیات پرمختګ نه دی کړی. یوازې دوی پوستې نیول شوي دي. د هوایي قواوو په حمله کې اووه تنه وسلوال وژل شوي دي. د سرپل ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات په شمال زون کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان رهبري کوي. سیمې ته اضافي پیاده عسکر هم استول شوي دي. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اګست 12 د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. ملګري ملتونه سږ کال د ځوانانو ورځ د ځوانان سوله کوي په نوم لمانځي. تمه ده چې نن د دې ورځې په مناسبت په کابل کې په جمهوري ریاست کې ځوانان یو غونډه جوړه کړي. د ارت خبر پاڼې له مخې دې غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدراعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز چارواکو وویل چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د بیګم کلثوم نواز پاڼې پرون په لاهور کې وسپارل شوې. د انتخابات به په راتلونکو 15-30 ورځو کې ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې تیره میاشت له نواز شریف څخه صلاحیت وروسته تر دې واخیست چې ویل ښاغلی شریف د خپلو شتمنیو په اړه سم معلومات نه ورکړي، خو نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د هغو میلیونونو پاکستانیانو رایو ته سپکاوی دی چې په انتخاباتو کې رای کارولی وي او دا یې بریالی کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بد نیت څرګندوي. جواد ظریف پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل غوښتل چې دا موافقه له منځه ولاړه شي، خو د دې لپاره چې ځان له انزوا وساتي پر ایران د پړې ور اچولو هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبې پر ورځ وویل چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې له روحیې سره سم چلند نه دی کړی او یو وار بیا یې ډېره خرابه موافقه وبلله. ایران په 2015 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د کمیلو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. د امریکا او ملګرو ملتونو څارونکو چې د دې موافقې د موادو د عملي کېدو څارنه کوي ویلي چې ایران له ژمنې سره سم چلند کړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله په دغه هیواد کې د یوه ځان وژونکي برید له امله د لږ تر لږه درویشت یاغیانو د وژلو او لسګونو ټپي کېدو خبر ورکوي. دا ډله وایي چې دا کسان پرون د سوریې په جنوب کې د اردن سرحد ته نږدې ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي چې یوه ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد په خپل وجود کې ځای په ځای کړي وو او د جیش اسلام اډې ته نږدې د نصیب په سرحدي سیمه کې وچول. جیش اسلام د سوریې د یاغیانو یوه مهمه ډله ده چې د حکومت پر ضد جنګیږي. او روسي خبر داده چې سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حجانو شمیر زیات کړی دی. د روسي د مسلمانانو ټولنې وویل روسانو بیا بیا د غشتنه کوله او د هغې له مخې د دوی برخه زیاته کړه. د روسي د مسلمانانو د ټولنې مرستیال راشن ابي یوسف خبریالانو ته پرون وویل چې روان کال به د روسي حاجیانو شمیر درویش زره 1500 ته ورسیږي چې تر تیر کال و نیم زره زیات دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې ناورین تر هغه ستر دی چې تصور یې کوو.
تعداد را سر بریده است و تعداد را از بدنهایش از سلاخی کرده است. عمق فاجعه از این کرده هم بیشتر است.
د کندهار روزګان د لوی لارې د موټروانانو له ستونزو مو خبرو.
د طالبان وایي چې پر دغه لار باندې مزه د حکومت پر لار باندې حکومت وایي پر دې لار مزه د طالب پر لار مزه پر دې لار د موټر ولاړې وږي تیږي ورته ناست.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې تمه ده نن د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف اعتراضي لاریون لاهور ته ورسیږي. دا مسله په یوه تحلیلي مطلب کې څیړو.
حقیقت په پاکستان کې د آئین نه مختلف دی. حقیقت دا ده چې فوج د ټول نه زیات باښکاره ده، عدلیه نه زیات باښکاره ده.
دا به هم په دې خپرونه کې واوري. له سندرغاړي کرن خان سره د نویو سندرو په اړه شغیدلی یو. مخکې تر دې چې د سرپل د میرزا اولنګ د سیمې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړو، ننګرهار ته به ورشو. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژلو خبر رد کړی دی، خو د هسکه مینه د ولسوالۍ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې هلته ملکیان وړ مورس د هوای بمباری په ترڅ کې وټل شوی دي. شنواری صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي په دې اړه؟
مننه چې تاسو هغه روسي معلومات چې موږ چې ممکن لاسه کړو د ننګرهار ولایتي اداري په دې طرف باندې پلاوی تاکل دی او ممکن دغه پیل نن رسنیو ته هم روښانه کړي. دوی وایي چې نه مرجو کړی دی او نه هم ته دې تر هغه وخت پورې چې پلاوی لاسته راوړي نه اخر شي وي. خو د سیمې خلکو سره چې موږ غږېدلي وو هغوی په ډاګه باندې ویل چې دغه ټول ملکي خلک وو، دوی غوښتل چې دغه عملیات د شروع سره دغه سیمه پرېږدي او ښار ته راکړی شي. په یو موټر کې سوزکي موټر کې سواره وو چې کله بمبار په شوی دی په دوو مختلفو سیمو باندې چې په ټوله کې شپاړس تنه چې هغه ټول سیمې عام او بېګناه خلک دي، په دې کې ماشومان هم شته، زنانه هم شاملې دي. شپاړس تنه وژل شوي دي او لس تنه نور پکې ټپیان شوي دي. خو ولایتي اداره وایي چې تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې بشپړې شوې نه وي په دې اړه رسنیو ته معلومات نه ورکوي.
البته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلود چې د امریکا د پوځ یو ویان باب پورتمن روټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی په یو موټر باندې هوایی برید کړی دی او د په وینا په دغه موټر کې د داعش کسانو وسلې بارولې. نو په دې اړه باندې د ننګرهار چارواکو څه نه دي ویلي چې د دوی څېړنې به کله بشپړېږي او کله به له رسنیو سره کره معلومات شریکوي؟
د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې نن په پام کې د دغه څېړنې بشپړې شي او نن د ورځې په اوږدو کې د دغې بمبار په اړه سیمې نتایج چې هغه رسنۍ سره شریکي. خو له دې وړاندې هم په ننګرهار کې اکثره دغسې پېښې چې شوي دي په کې ملکي خلکو ته مضروب لا غوښتې ده. بهرني ځواکونو هغوی دغه ادعاوې رد کړي دي، خو د وخت په تېرېدو یې بېروسته منلې ده چې لکه د شاوخوا درې اونۍ وړاندې په حد کې مې یوې سوالې د مریض په سیمه کې چې کله بمباس شوی و په لومړیو کې دوی دغه د ملکي وګړو تلفات نه منل، وروسته یې بیا ومنل او هماغه و چې د ولایت او د یاسدي مهي د خوانه چې هغوی ته بیا د شهیدانو سره مرستې په نوم هغه مرسته هم ورته ورسېدله، ولې په شروع کې دغسې پېښې رد کړې دي. دا به هم څرګنده شي چې په دې کې عام او بېګناه خلک وو که نه. او سوال دی شو
شینوار صاحب، په هسکه مینه ولسوالۍ کې چې چیرته دا پیښه رامنځته شوې ده او د ولایت چارواکي ژمنه کوي چې هلته به دوی څېړنې وکړي او تحقیقات به وکړي، هغه سیمه دومره خوندي ده چې د هیئت هلته واستول شي او تحقیقات وکړي؟
کوم سیمه مانی چې بمبار شوی دی هلته هېڅ حکومتي پلاوی تګ نه شي کولی، نه د ولسوالۍ مسؤلین او نه ورته پورې امنیتي ځواکونه هغه ساحې ته رسېدلي دي. خو د دوی د پلاوي څېړنه چې دی هغه به تر ولسوالۍ ودانۍ پورې محدود وي، ځکه ولسوالۍ ودانۍ ته به هم هغه د سیمې قوي مشرانو سپین ږیري او هغه کورنۍ چې هغوی کوره تلفات ورکړي، ځکه کورنۍ څرګنده معلومه ده او هغوی دغه تېره ورځ چې کله خپل دغه مړي هم ښخول، د سیمې خلک هغه شهیدان او تفصیلان هم اخیستل شوي دي چې په دې کې زنانه دي. نو زنانه او ماشومان بیا طبعي شو سوال چې څه کې د دې خلکو ادا هم دغه ده چې ټول ملکي خلک دوی غوښتل چې د بمبار د ویرې نه دته عملیات کېږي، ځکه په دې تېرو دوو میاشتو کې ولایتي ادارې همدارنګه بهرني ځواکونو درېیم ځل ده چې دوی وایي چې موږ عملیات کوو، خلکو ته وایي تاسو د کورو نه وځئ. کله چې دوی د کورو نه وځي په هغه وخت کې دغه بمبار ترسره کېږي. نو دوی هغه تصویران هم ځان ته ساتلي دي چې په هغه کې د زنانه او ماشومانو عکسونه دي چې دا په دې موټر کې راوتل خاص د بمبار د ویرې نه، یا په همدغه موټر باندې چې سوزکۍ موټر و پرې باندې بمبار شوی.
شینوار صاحب، تاسو وایئ چې مخکې هم بمباري شوې ده چې خلک راوتل، البته مخکې مو داسې خبر نه درلود.
درې اونۍ وړاندې په هغه کور کې چې د فاتحې مراسم روان وو، همدغه سهار باندې عملیات پیل شوي وو. د خلکو غوښتل چې نورو سیمو ته کډه شي، خو هغلته بیا په موټر باندې مو شوی خلک راغونډ شوي وو. فاتحې مراسم ته عملیات پیلېږي هغه ورځ باندې داعش او سوال و دغه د فاتحې مراسمو سره نږدې سیمې نه پر امنیتي ځواکونو باندې انداخ کړی، او په مقابل کې بیا امنیتي ځواکونو احساس ځواکونو هلته بمبار کړی. په لومړیو کې دغه مسله ولایتي ادارې هم نه منله، خو چې کله څېړنې بشپړې شولې بیا یې فراغه کړله چې په دې کې نیمایي زیات کسان چې وو هغه عام او بېګناه خلک وو.
شمامود شینوار مننه. بیا هم یو امنیتي مسله راخلو، خو د افغانستان په شمال کې د سرپل چارواکي د میرزا اولنګ په کلي کې د توکمیز او مذهبي تعصب پر اساس د تشدد خبر ورکوي. د هغه ولایت د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په روسیو جګړو کې د میرزا اولنګ په لسکونو اوسېدونکي د فرقهي تعصب پر اساس د تشدد قرباني شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په میرزا اولنګ کې د ملکي خلکو وژنه خندلې ده. د سرپل چارواکو همداراز وویل چې د داعش وسلوال په سرپل کې زیات فعالیت لري او له ډېرې مودې راهیسې د ازبکستان د اسلامي تحریک په مرسته په سیمه کې جلب و جذب کاوه. جزئیات ته فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په کلي کې د بشري بحران عمق تر هغه زیات دی چې په مطبوعاتو کې ویل کېږي. د سرپل د والی ویاند ذبیح الله امانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په میرزا اولنګ کې د فرقهي تشدد پر اساس لسګونو کسان چې د کلي مشران ښځې او ماشومان پکې دي وژل شوي دي. سبیح الله امانی زیاته کړه چې دا ادعا د هغو معلوماتو پر اساس کوي چې له سیمې تښتېدلو خلکو ورسره شریک کړي دي. د هغه په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو کشفي ادارې هم دا پیشه تایید کړې ده. دی وایي 50 یا تر دې زیات ملکي وګړي تیر باران سوي، له غونډیو کښته اچول سوي، د یو شمېر کسانو سرونه پرې سوي، د ځینې کسانو بدنونه یې سوري کړي دي. په دې کوچنیان ښځې او د کلي مشران شامل دي چې ټول شهیدان سوي دي. دا معلومات چې زه یې درکوم زموږ کشفي ادارو راکړي دي. د میرزا اولنګ خلکو هم راته ویلي دي دلته د چا زوی، د چا خاوند یا د چا اولاد د هغوی د سترګو مخکې وژل شوي دي. دا معلومات موثق دي. حتی هغه څه چې موږ یې رسنیو ته وایو د فاجعې عمق تر دې زیات دی. د د ښاغلی امانی په وینا له میرزا ولنګ څخه د جګړې له امله لږ تر لږه 400 کورنۍ تښتیدلي او د سرپل په ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د دې کلي خلک اکثر شیګان او هزارګان دي. د سرپل د والي ویاند ویل په دې کلي کې خلک په دوو دلیلونو وژل شوي دي.
په نظر ما دوی
زما په نظر د طالبانو او داعش د لوري د میرزا ولنګ د کلي د مظلومو خلکو د داسې بې رحمانه قتل دوه دلیله دي. لومړی دا چې وسلوالو له ډېرې مودې راهیسې پر میرزا ولنګ حملې کولې، خو د میرزا ولنګ زړورو خلکو دښمن ته لار نه ورکوله چې سیمه ونیسي. دوهم دلیل یې ښایي دا وي چې میرزا ولنګ ټول هزاره نشین او د شیګانو سیمه ده، نو د هغوی په وژلو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ نفاق جوړ کړي. د سرپل د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو په دې ولایت کې له ډېرې مودې راهیسې فراخ فعالیت درلود، خو مرکزي حکومت د دوی نارو ته چندان پاملرنه نه وه کړې. د هغه په وینا داعش او د ازبکستان تحریک اسلامي حزب په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې جلب و جذب کول. دی وایي د ازبکستان د تحریک اسلامي حزب د مشر طاهر یولداش زوی څو موده مخکې دلته راغلی و. د سرپل او جوزجان ترمنځ په سرحدي سیمو کې و او د داعش وسلوالې دلته تجهیز او تمویل کړل. دا څرګندوي چې داعش دلته پراخ حضور لري او په سرپل کې د داعش د ډلې مشر قاري شیر محمد غزنفر په خپله د میرزا ولنګ د خلکو په بې رحمانه قتل کې مهم رول درلود. د سرپل چارواکي په داسې حال کې د میرزا ولنګ په کلي کې د خلکو د فرقی وژنې خبر ورکوي چې د داعش وسلوالو څو ورځې مخکې په هرات کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې مسؤلیت واخیست. وسلوالو طالبانو په میرزا ولنګ کې د خلکو په قتل کې لاس درلودل رد کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په میرزا ولنګ کې د بشریت ضد جنایت شوی دی، او د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د پیښو په اړه څېړنې کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکایي سناتور جان مکین د وړاندیز کړې ستراتیژۍ په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د سنا د نظامي خدماتو کمیټې د مشر ښاغلي مکین لخوا وړاندیز شوې ستراتیژي نه یوازې د سخت دریځو د دفلو لپاره امریکایي قوماندانانو ته زیات اختیارات ورکوي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتول هم غواړي. وال سټریټ ژورنال د سناتور جان مکین د هغې اعلامیې یوه برخه خپره کړې چې وایي شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې ډونالد ټرمپ ولسمشر ټاکل شوی دی، خو تر اوسه د افغانستان د وضعیت په اړه هیڅ ستراتیژي نه لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ تر روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته د نویو سترتیرو د لیږلو اجازه د پینټاګون چارواکو ته ورکړه، خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وینا پینټاګون تر اوسه د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په جوړولو کې نه دی بریالی شوی. خو ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په نیو جرسي کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل افغانستان ته د نویو سرتیرو د لیږلو پریکړه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. ډونالد ټرمپ ویلي چې افغانستان ته د نویو ځواکونو لیږل یوه لویه پریکړه ده، ځکه په دې هیواد کې اوس هم د امریکا تر ټولو لویه جګړه روانه ده. د ورځپاڼې په وینا د ټرمپ په اداره کې د سپینې ماڼۍ رسمي ستراتیژي له ځنډ سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه لیکلي چې د ورځپاڼې په وینا پکې شپاړس ملکیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هسکې مینې د ولسوال حاجي سازولي له قوله لیکلي د دې پیښې په قربانیانو کې کوچنیان او ښځې هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا جنګي الوتکو هغه مهال ملکیان په نقشه کړل چې فکر یې کاوه د داعش جنګیالي ولي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته هغه مهال وسوه چې د ملکیانو موټر د داعش تر کنټرول لاندې یوې سیمې څخه د تیښتې په حال کې و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې پینټاګون د دې پیښې خبر لري، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. هسکمینا ولسوالي چې د دیبالا ولسوالي په نوم هم یادیږي د پاکستان سره پر پوله پراته ده، او د اچین ولسوالي څنګ ته پراته ده چې هغه ولسوالي د داعش عمده مرکز بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا نه یوازې د داعش د ځپلو په مقصد په افغانستان کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي، بلکې د دې ډلې پر وړاندې هوایي حملې هم کړي دي. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې له مشرانو څخه لسګونه کسان له منځه وړي دي.
د روزګان او کندهار د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه لارې وسلوالو طالبانو پر مخ تړلې او بله لار افغان امنیتي ځواکونو، او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې
کومه لار لار سپاس ما ورته چې کوم ځکه لار یو پر دې لار لاسه ابل وای پر دې لار لاسه موږ د چا په کولو ټکور ټکور شي وځه ته ورته ناشته
د اورزګان او کندهار د لیلاري موټر چلوونکي وای د دغې لارې پر سر دولت او طالب دواړو ورته غواښ کړي او په خبره چې پر دغه لارې د دې مخنی وای د دغې لارې موټر چلوونکي وای یو لار وسلوالو طالبان ور باندې تړلې او بل لار دولت ور باندې تړلې چې دې له ګڼو سند سره مخ کړي دي دې له دولت او وسلوالو طالبان څخه غوښتنه کوي چې دې د سفر په توګه نه کاروي او لارې ورته خلاصې کړي د دې لارې پر سر یو شمیر موټر چلوونکو آزادي راډیو ته داسې وویل
کله په کاچاغ شراولې دوام ده یو دوجه په ظلم یو علا خبر یو پر دغه لار سره بل وای پر دغه لار سره اریان فاریان شرا ساسکر بیا به کې کنځل کوي پوش پاش وای هغه بل شپه موټر واره لپه د شپې په چنار کې ټکان سره موټر مراوز غلول په بغدیسا کې و د خدای ساکش نست په لای کې اریانې تللی شو دا اوس مر څه وکړو په دې پر کومه لار لار سره ما وخت چې کوم ځکه لار په خو ډیر کاروبار شو مر بولار استبر روانو په دې اوس ګسره په یو او تو په دې او تیر نو سرات لای یو پر دې لار ولاسه ابل وای پر دې لار ولاسه موږ د چا په کولو طالب را ته وای زما پر لار زو حکومت را ته وای زما پر تاسو لنه شکی وساس په دې زنه شکی او دولت دا وادان مشتره وکړه چې دا مش په څلور پنځورو چې د کوتلانه واره وو
د مخ شپاتو نظر ته اوس په شل زره نه دوه
مس وو هغه در وسه حکومت اقدام په دې کې نه دی کړی هغه لار دغه کړی دغه کوتلانه یې سمټر دوبار امکانات نه
د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لوی لار د دولت او وسلوالو طالبان لخواره ولاړو سوستونزو نه یوازې دا چې دغه تسپرلی او موټر چلوونکي لګنو سوندو سره مخ کړي بلکې په دغه ولایت کې د سوداګرو پر کاروبار هم سیوري غوړولي او هغه له سوندو سره مخ کړي دي
د مالو کاروبار کوم د دې لارې د طالبان وایي چې پر دغه لار باندې مزه د حکومت پر لار باندې پر دې لار لار حکومت وایي پر دې لار م د طالب پر لار مزه پر دې لار زه مټر ولاړ ایوانان مې امر سي مردار چې په دامه دغه کې په دامه ټورو کې ټکور ټکور سي وځه ته یو تناشته نه دلته مشته وټل ست نه ډوډۍ ست نه شي ست خدای په خدای مزاریای لا تړل دا طالب وای وای د حکومت پر لار مزه حکومت وای طالب پر لار مزه مزاریای نه زموږ په قدرت پرانه ده نه موږ هغه چې موږ کاروبار خلک کې کا مشته دی لا آزاد سي ورو ده ک طالب د حکومت موږ یې چا ورو ده نه د طالب مداخله ده نه موږ د حکومت اخیسته ده موږ کاروبار خلک مشته دی لا بیغمه خلاص شه دا دونې زیره دل دی نه
دا په داسيال کې د چی د اورزګان او کندهار ترمنځ د محل درې لارې شتون لري چې دوی د وسلوالو طالبانو ترولکی لاندې دي او یو لارې هم د افغان امنیتي ځواکونو ترولکی لاندې ده په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي ادارې وایي چې د دغې لارې پر سر کوم امنیتي سنځ نهسته او په خبره چې نه هم د غلاره پولیسو د ترافیکو پر مخ تړلې ده د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل
معلومات لرم عملیات
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي د یادونې وړ ده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره په دې وروستیو کې د مسلینو په خبره نام نه سوې چې هر ورځ د درنو جګړو شاهد وي شریف الله شرافت ازادي راډیو
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یوې ښځې داوا کړې ده چې پولیسو په زور له دې پوړنه ایسته کړې ده په دې اړه به واوري چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده خو اوس به یو بل نړیواله مسله راواخلو په چچنیا کې یو شمېر میندو چې زامن یې ورک شوي په اروپایي ټولنه کې د بشري حقونو د ملاتړ له ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی د زامنو په موندلو کې مرسته وکړي د راپورونو له مخې داسې ویره ده چې د چچنیا د دې میندو زامن شي د روسیې په دې جنوبي سیمه کې چارواکو وشلي وي جزئیات ته فرشته جلال زئی په راپور کې
د ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګه پرون وویل چې د چچنیا یو شمېر ښځو چې زامن یې ورک دي د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د هغوی د زامنو په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې مرسته ورسره وکړي په شمالي قفقاز کې د ازادي راډیو خبریالانو ته هغه لیک هم ورسېدلی چې لسو چچني ښځو لاسلیکونه ورباندې کړي دي په لیک کې لیکل شوي چې د روسیې له چارواکو یې په وار وار مرسته غوښتې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې او فریاد یې نه دی اورېدل سوی
د میندو لیکلي چې له دې وضعیته ستړي شوي دي. دغه لیکې په اروپایي اتحادیه کې د بشري حقونو د ملاتړ ادارو ته هم استولی دی. هغوی په خپل لیک کې د اروپایي اتحادیه له ټولو سازمانونو چې د بشري حقونو لپاره کار کوي غوښتنه کړې چې مرسته ورسره وکړي. د روسیې خپلواکې ورځپاڼې نوایه ګزیتا یو میاشت مخکې خبر ورکړ چې د روان کال د جنوري په میاشت کې لږ تر لږه 28 تنه په چچنیا کې د محاکمې پرته اعدام شول. د نوایه ګزیتا په حواله دا کسان د پولیسو سره په دسمبر میاشت کې تر یوې نښتې وروسته نیول شوي ول. د ورځپاڼې په حواله د اعدام شوو وګړو پر کورنیو فشار راوستل سوی و چې لاسلیکونه وکړي او پرې منل شوی و چې عزیزان یې له چچنیا وتلي دي او اقرار ورڅخه اخیستل سوی و چې دوی پر حکومتي چارواکو هیڅ ډول حقوقي دعوه نه لري. په روسیه کې خبرېدونکي ورځپاڼې نوایه ګزیتا وخت ناوخته چچنیا د مشر رمضان قدیروف له لوري د سترو تیریو شکنجې او اعدامونو رپورټونه خپاره کړي دي. نوایه ګزیتا وایي چې رمضان قدیروف پر بشري حقونو داسې تیری د هغو پولیسو او ملیشه ځواکونو په مرسته کوي چې دی یې مشر دی. خو د چچنیا مشر رمضان قدیروف داسې رپورټونه رد کړي دي. دا لنه ده څرګنده چې په اروپا کې د بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو به له چچنیا د یو شمېر میندو ورغلي لیک ته څه ځواب ورکړی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د چچنیا یو شمېر میندو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د دوی د ورکو شویو زامنو په موندلو کې مرسته وکړي. د چچنیا دغه میندې مسلمانانې دي. اوس د یوې بلې مسلمانې کیسه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې به یو شار یوې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي ځکه دا وایي پولیسو په زوره د دې پوړنې ایسته کړی دی او دا یې اړ ایستلې ده چې خپل ټکری لرې کړي. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست په 10مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستي پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مخال چې دا د ترافیکو په یو پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په 8مه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه.
ببر سرونه او چاودلې پوندې، بیسا بېدمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې، پولیسوخته لاندې بستا اولس پروت دی.
د غوړی اچار ونیسته فری پروګرام د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي او د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرغاړي کرن خان څرګندونی لرو چې د خپل نویو سندرو په اړه تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس په د سرپل د سیاد د ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلی د پیښې په ارتباط ویل کیږي هلته تقریبا د 50 کسان وژل شوي دي او په دې پیښه کې طالبان او داعش دواړه لاس لري. البته طالبانو دا مسله رد کړې ده خو لسیمی یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو او داعش دواړو د دوی کسان وژلي دي. دغه څرګندونې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو په دې ارتباط.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زمانو غلام سید دی باندې موږ درد کوي که هر مسلمان په افغانستان په هر کونج کې مري دا زموږ ورور دی موږ په دې خپای دي. عاملین باید مجازات شي، باید په اعدام محکوم شي، باید همدغه شي چې کوم څه قتلام کړی همدغه شي باید دې قتلام شي.
زه محمد انور پیښه ډیره بده پیښه وه، باید چې دغه پیښې په غور وشي. د خلکو دا قاتلین باید ونیول شي. دا خو ډیره بده پیښه وه، دا باید دې سره حکومت قانوني چلند وکړي د قاتلینو سره. زما نوم زور دی. دا کوم سریپور ولایت میرزالنګ سیمه کې چې کومه پیښه شوې ده ډېره وخشانه پیښه شوې، ځکه چې دا ډېر ماشومان پکې قتل شوي دي. دا ډېر غټ ظلم دی. پوه شي باید چې دې قاتلین ونیول شي او اعدام کړی شي.
دا سچ رډیو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. په روانه خبرونه کې به وړاندې واورې چې د پاکستان سنا غواړي له حکومت پاوز او عدلی سره یو غونډه وکړي ترڅو د واک پر ویش او اختیاراتو بحث وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د سچ رډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. او یو یادونه کوم چې نن له دوو تر څلورو بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل سوالونه د خبرونې له میلمنو وکړي او د همداراز خپل نظر د ازادي راډیو له لارې شریک کړي. ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبره کوو. یوه د افغانانو د تذکرې مسله ده او بل د خوراکي موادو مسله ده چې په افغانستان کې تر څه بریده صحیح دي او ستونزې څه دي. خو اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د بیرته نیولو لپاره عملیات په سستۍ مخته ځي، ځکه سیمه غرنۍ ده او هوارې لارې کمې دي. نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اګست 12مه د ځوانانو د ورځې په توګه لمانځي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ تور پوری کړ چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه بد نیت څرګندوي. او سعودي عربستان روان کال د حج په مراسمو کې د روسي حاجیانو شمیر زیات کړی دی. تمه ده چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف اعتراضي لاریون نن د لاهور ښار ته ورسیږي. او داسې راپورونه خبره شوې دي چې نواز شریف په د لاهور په ښار کې یو سختې خبرې وکړي. البته د نواز شریف پلویانو دا خبره له رسنیو سره شریکه کړې ده. بل لور ته د پاکستان سنا غواړي له حکومت پوز او عدلی سره یو غونډه وکړي ترڅو د واک پر سر له دوی سره خبرې وکړي. په پاکستان کې سیاسون هر کله دا انتقاد کوي چې پوز د دوی واک نه ورکوي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې اړه یو تحلیلي راپور لري.
د ولسی حکومت فوج او عدلی له مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو دا وړاندیز د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت ورځ هغه محال ورکړ چې کله په غونډه کې د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورت تر فیصلې وروسته رامنځته شوو سیاسي حالاتو باندې بحث کېدلی. سپریم کورت د پانما اسنادو په مقدمه کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 28مه نیټه نااهل وګرځولی او هغه تر استعفا وروسته د خپل ولسی ځواک ښکار کول لپاره دا وخت د سړک تلاري لاهور ته روان دی. نواز شریف د سفر پر وخت د ګوند غړو ته د وینا پر مهال پر سپریم کورت تنقید کړی او ویلي چې په میلیونونو خلک د رایو له لارې خپل وزیر اعظم ټاکي، خو یو څو کسان یې په یو منټ کې له واکه لرې کړي. همدې ته په پام سره د سینټ مشر رضا ربانی په غونډه کې وویل چې دا وخت د پاکستان پارلمان تر ټولو کمزوری دی چې کله حکومت کله عدالت او کله امریت تر باندې گزار کړی دی. په پاکستان کې کارپون وایي چې همدې حالاتو د سینټ مشر مجبور کړی چې پر عدلي فوج او ولسی حکومت شغ وکړي چې د خبرو اترو لپاره پارلمان ته ورسي. قانون پوه قاضي انور چې دوه ځله سینیټر هم پاتې شوی وای د آئین لمخې د فوج او عدلی مشران د دغه سی خبرو لپاره سینټ ته وربلل ممکنه نه ده.
هغه بخښوي دا وای چې دا کانسټیټیوشن کې د دې ډایا گنجائش نشته. دا غږ زین کې دا د پاکستان کې ډېر خبره اکسترا کانسټیټیوشن کېږي. جوجر خو ایرانی معاهده ده. هغه دا وای چې دا تاسوونه نه دي نوې ایرانی معاهده دي. نه نوې ایرانی معاهده دې خلکو دې طرف ته دا غږ دې پاکستان.
البته د سینټ مشر رضا ربانی چې په خپل هم د پاکستان یو وتلی قانون پوه دی ویلي چې له فوج سره به مخامخ نه بلکې د حکومت د لارې رابطه کې شي. خو څېړونکی ضیاءالدین وایي د خبرو اترو دا کار رسمي نه بلکې په غیر رسمي توګه ممکن نه دی.
عملاً داسې نشي کېدی او د سینټ مشر هم دې خبرې ته په پام سره ویلي چې دوی به له پوځ سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې د حکومت له لارې به ورسره رابطه کوي. نو په رسمي توګه لپو سره خبرې کول په آئینی توګه ممکنه نه دي، البته په غیر رسمي توګه کېدلی شي او په خوا دا خبرې اترې په پټه او ښکاره شوي هم دي. تر کومه ځایه چې د عدالت خبره ده نو هغه هم د آئین مطابق یو خپلواک اداره ده، نو ورسره رسمي خبرې نشي کېدلی. که موږ تاریخ ته وګورو نو پوځ او عدالت دواړو چې کوم غیر آئینی رول ادا کړی دی هغې ته په پام سره که د سینیټ چیرمین دوی ته ووایي چې راشئ خبرې وکړي نو له دې ښکاري چې د هغه اندېښنې جایزه دي. البته بیا هم وایم چې له دواړو ادارو سره د آئین په چوکاټ کې رسمي خبرې نشي کېدلی.
د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی که څه هم په دې نظر دی چې د آئین د مخې د فوج او عدلي مشران په پارلمان کې په خبرو اترو کې برخه نشي اخیستلی، خو د ده په خبره په پاکستان کې مځکنی حقیقت له اساسي قانون مختلف دی.
حقیقت خو پاکستان کې د آئین نه مختلف مګر حقیقت دا ده چې فوج د ټول نه زیات با اختیاره ده، عدلیه نه هم زیات با اختیاره ده. کوم پوزیشن نو هغه ډال سره خو ډایلاګ کوي په دوستر کوي، یا خو به آئین کې ترمیم بیا په کار واخلي. آرمی ته هغه رول ورکړی شي چې بھائی نه پارلیمنٹ برابر یا د عدلیه برابر ہو یا د ایگزیکٹو بھی سن ده، ما ته نه ښکاري دا به پریکټیکلی ممکن نه.
که څه هم سینټ د ولسي حکومت فوج او دلی له مشرانو سره د خبرو اترو د وړاندیز منظوري ورکړې، خو اوس به دا کتل کېږي چې درې واړه ادارې دې ته څه غبرګون ښيي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام درو. مخکې تر دې چې دغه تفریحي پروګرام تاسو ته خبر کړو، یو بل تفریحي موضوع هم لرو، د سندرو مسله. له سندرغاړي کرن خان سره په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال شفق په تفصیل شخېدلی دی. د زبې شفق دغه تفصیلي راپور به سره واورو او بیا به د ګوړې اچار اونیز تفریحي پروګرام ته مخه کړو. زه احمد شیبر او میر احمد ساپی له تاسو څخه اجازه غواړو په پوره ساعت له ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، ځکه د دې معنی په لاس باندې نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، پرپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پڅواري شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان
سوال نه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی. نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوئ؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی و لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور را لویي ورسره کړاو کوي ارتاویږي پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمی ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو، بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماښام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي، دا نه چې دا کم پیدا شوي دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي، ځکه د دغې معنی کومه یا تشریح کومه نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
غم جن کلم آیا مات گل بدن کلم غم دل غڑن کلم لی ونے بتیر عمر دی بیا پزان مہل کلم لی ونے
سره توای خو یری گم فزان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان زما خدا سزړه دې لکلو.
کرن خان تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه، تاسو اکثره البومونو کې منګونی چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغوی به هغه اوري، باید مونږ ورته ښه سیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقي خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډیره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالۍ کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلته وشي دلته کې هوا خوشي، دواړه یو دا د کابل او پېښور خبره.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ او غواړئ چې مینوال مې اوسې زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې او غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره رواني، لکه په هر سيز کې خا او بد، خا او بد د دوانه خوني. دغه شانتي په موسیقي کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم، د بازاري موسیقي هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالصواله دا به پاتې کیږي، او دغه نور سيزونه وقتی دي، وقتی توردي، وقتی توراشي لارشي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي، بعضي زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص سیز ورکو، دا زموږ ذمہواري ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې گزار سخت راک. حالات راک او که بخت راک،
چې معیار باید په پام کې ونیول شي. نو دا ذمہواري د چا جوړې کی؟ د هنرمند، د اوریدونکي، کدا هغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به داسې رامخې کیږي چې دا موسیقي نوره هم معیاري کی؟
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواري ده، خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اوریدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري یو چا چې کړی هغه وایي راشه د دې نه پسې لږ نور غیر معیاري شه، خو دونه خلکو کتلی په لکونو. نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ، هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکوو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار، هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
وخت مالکا
هر سچیو گزار سخت
خنجی رب شستا سو ادبی فعالیتن تا ده هنر تر سنگ تا سو کراتا ده خپل ادبی فعالیتن پاره لک سو وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیر زیات ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار ده بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانتی د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده زما د سیرنو زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دي مقالې چې دي وړې وړې اوس دا وخت زما شپک کتاب بیخی تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښې ادارې نه او خلکو ته ورور رسومنو دغه ادبی په هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبی غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزار هم په غونډې وکړلې همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا دغه ځایونو ته هم خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعره ګټه نه کوي مشاعره الګ ټکې کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي شاعر څه ته وایي مشاعره څه ته وایي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امني چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بندارونه وکړو زمونږ راتلونکي کل زمونږ دا ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوه شي نو دا به بیا نه خوند کوي
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پرچوی جانا دنن نفس بکو باچا
ستاسو په ډېر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړي او مونږ اوریدلي چې ډېر مینوال خوښ کړي دي که دلته خپل مینوال ته خپل یو نوی شعر داسې لږ واوروي نو ډېر ښه وي
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړی او باچا خانی په کار ده دا چونکې ګوندیز شعر نه دی دا د فکر نوم دی خو دې کې چې پوهه خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی زه به یې لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پېښوره تا نظار پېښوره تا نظار سواته ته د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار
اچار اچار اچار
چشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام.
ده کابل خار خو ده کسافاتو ده بویونو لعمل داسه دی چه سڑای سا نسی پکی استلی. ده لکه چه خاروالی پا ده گمان پریخی چه کابل خار خوش بوی اکلی. اویا با هم ده میکروبونو ده کشت ده لابراتوارونو کار تری اخلی. ده خپروانی پا پیل که مو پا هم حقی مراکیت را آدهو چه ده مو خبریالی لیاو برطرف شوی او بیرت مقرر شوی رئیس را کرده.
رئیس صاحب کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکوونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په احساس کار کوي.
که ځانګړو کارونو ته اشاره وکړې نو ښه به وي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو پخپله یې وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخې زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخې اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه
صاحب. د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، ځه په مخه دې ښه. خبریالی
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې عمله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کیږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې د حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار یې هم نه دی کړی. ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بېزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و.
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
ځینې وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغه سیولیدلی خوب لکه سیمو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټول شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته درسره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وایي دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري؟ او که یې لري نو چا ترې اخیستی نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه،
خو هیچا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یې وکړي. هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکړم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کره چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړي؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوي او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو آسیا اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماورې پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کې تاو، لکه چې یو وجود وي. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایا څو تنه دي خو چې وکې شوې بسته لهکر چې جوړ شي. کمزوری خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بېدمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې. پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. د چا زامن دي، د چا ورونه او د چا خپلوان دي. خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي، چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې. پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
یاد دې نه يم اوس
مسافرا پیسو ہر صدر نہیں رکھل پزڑ سخلی کا فورا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا پتا باندھ میں سڑک وین دہر چا پکی دہر چا باندھی شک منشم راہم شمارم عبادت کی جمیش پیلتے لڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خاتا خدا نسل میں ختمی گی خیرا بے خفف تم خاتا بشترا خواختنا پڑ بت کم پاؤ بو